روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلام نو وخت مو بخیر. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته خرغلاست. نن په خبرونه کې سرخکان یا شری ناروغي باندې خبرې کو. دا چې شری ناروغي څه ده، علائم څه دي، څنګه مخنیوي کېدلی شي، نن به په دې یو ساعت خبرونه کې پر همدغه موضوع باندې خپل درنو میلمنو سره پرې بحث وکړو او تاسو ته به دا واضح کړو چې شری ناروغي څه ده او څنګه ممکن کېدلی شي چې مخنیوي وکړو او په افغانستان کې دغه ناروغي دی لمنځه لاړ شي. په خبرونه کې به سره د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق ایزاده، د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کوین صفای، ترڅنګ د داخله ناروغي ډاکټر صاحب عبدالرزاق احمد ځای سره په خبرونه کې وي او پر همدې موضوع به پرې غږیږو. له تاسو ټول اوریدونکو سره هم غوښتنه کوي چې که تاسو ماشومان په شری ناروغي باندې اخته شي یا تاسو په دې تړاو باندې کوم پوښتنه لري، کولی شي چې په خبرونه کې موږ سره اړیکه واخلي او خپل پوښتنه موږ سره مطرح کړي. اوس موضوع د خبرونه په دې برخه کې موږ سره ډاکټر صاحب قایزاده وصل شوی دی. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت به خیر کړه. ته وی چې شری ناروغي څه ده او څنګه خبريږي؟
ډیره مننه. زه هم په پلوار سره احمد زئی صاحب تاسو او د ازادي رادیو په تحقیق هم کران تو اوریدونکو ته سلامونه نیکه اله. اور کچری مونږ راشو سرخکان یا د شری ناروغي. شری ناروغي په خپل یو شدیده ناروغي ده او یو اندفاعي ناروغي ده او د توپولیت د دوري چې تقریبا په ټول جهان کې دغه ناروغي تقریبا 350,000 کسان د کال 3500 دراسه ورکړي او په کوم هیوادونه کې هغه هیوادونه چې هغه مخ پر وجدي اج کوم هیوادونه مخ پر وجدي نه لکه افغانستان کې دلته خو د دې تعداد د مرګو میچي ډېر زیات دي. دغه ناروغي په خپل د یو وایرس په واسطه منځ راځي چې دغه وایرس د آر ان ای وایرس دی او دغه وایرس د پارامیکزو وایرس د فامیل پورې اړه لري. ټول دغه ناروغي یو ساري ناروغي او اندفاعي ناروغي ده. نو معمولا دغه درې صفحې لري چې یو صفحه د نزلوي ده او یو صفحه اندفاعي او اخرنۍ صفحه د نقاهت ده یا بیرته دوباره جوړېدل دي. معمولا دغه وایروسي ناروغي ډیره زیاته چې موږ کله وایوس اریدا هغه په دې خاطر ده چې کله دغه وایرس یو ماشوم وجود ته داخل شو نو دا د دې په وجود کې په دیو لنډ مودې لپاره دا په انفي او بلعومي افرازاتو کې یعنی د خلې په قطراتو او په دې ځینې کې او همدارنګ په وینه او ادرار کې هم موجود وي. او کله چې دغه ماشوم توخیږي او یا پرنجي کوي نو د پرنجي سره دغه افرازات د خلې نه وځي او کده شي په دغه کوټه کې یو بل ماشوم وی هغه ته مستقیم اندغه کیږي انتقالیږي یا هم کچيري ویناسو په دې ما اوتاق کې یا په دې کوټه کې بل ماشوم نه وي خدای دغه ماشوم په دې کوټه کې اوپرنجي دو یا اوټو خې دو دغه افرازات په قالینه باندې یا په میز باندې یا د کړکۍ په ساحو باندې دلته پری وتا نو دغه ودی کې هغه وایرس موجود دی او دغه وایرس د کوټې د حرارت درجه چې تقریبا سرور دي حرارت د کوټې درجه حرارت باندې تقریبا تلور د ستاتو د پاره د ژوندې پات کیږي. اوس بل ماشوم راځي په دغه کوټه کې لوبي کوي په دغه زبانی لاس وهلو او بیا د غلاس د خپل پوزت یوړو او یا هم خپل خلته یوړو نو هغه نه انتقال شو. نو په همدې خاطر دا چې دغه وایرس دې په اوتاق کې د زیات وخت پر ژوندې پات کیږي نو نور ماشومان او بل مستقیم تماس واسطه د ټوکیو پنځي په واسطه تلور زی مخ کې د اندفاعات یا دغه دانکو دراوتو نه مخ کې او 15 ورځې ورسته یعنی په دې معنی لا دانی پیراوتی نه دي هغه لمړی صفحه کې دا چې شدیده تبه ده په دغه وخت دا ډیر زیات ساري وي او بیا په دانی راووتلې د دانو نه ورسته 15 ورځې نور هم دغه فوق را د ساري وي او نور هم دې کبل چې دغه ناروغي ډیره زیاته خبريږي. دا چون په د کال په ټول موسمونه کې چې دغه ساري ناروغي منځ پر راځي او خصوصا د جمی او د پسرلي په موسم کې د دې واقع ډیر وي خو د دوبي په موسم کې هم وي او د منی په موسم کې هم وي. په دغه اوس چې د دوبي موسم دی په دې وخت هم چې واقعات شته دي داسې نه دي چې نشته بلکې د کال په ټول موسمونه کې دغه مرض معمولا او چې ټول واکسینونه دي واکسینونه تطبیقیږي او یا هم چې داسې نمیږي شرایط د پخوانه فرق کړی دي. نو پخوا به دغه مرض د اپیدمیکو یعنی په دې معنی چې هر دوه کاله یا څلور کاله وروسته د دې به یو مکمل یو اپیدمی راتله او ټول مملکت به رانیولو. اما اوسې واقعیت اندمیک دی. اندمیک په دې معنی چې په یو خاصه مشخص ساحه کې په یو خاص خلکو کې چې دی دغه منځ راتلی شي. خو په دغه ماشومان چې کله موږ یادوو چې فوق العاده دوی ته حساس دي د 50 کلونو څخه ماشومان دا ډیر زیات پیښته کیږي او هغه ماشومان چې عمرونه د یو کال نخته دي لکه شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې دوه میاشتې دغه عمرونه کې ډیر زیات نخته کیږي دغه علت ده چې دغه مور چې کومه ده کیدی شي په خوا د مور پورکوټیوالي دغه وایرس یا دغه میزل مرض یې تیر کړی وي نو چې کله هغه مرض یې ونیولو نو د دې په مقابل کې هغه انټیجن داخل شو هغې په مقابل کې انټیباډي جوړه شوه نو که بیا دوباره هغه داخلیږي نو هغه وخت د منځه وباسي یا هم دا مور کیدی شي واکسین شوي وي نو پینا ان دغه انټیباډي ګانې د مور د پلاسینټا د لارې چې هغه جنین ته یا هغه بطن کې چې دننه ماشوم لویږي هغې ته انتقالیږي نو تر نهو میاشتو پورې اکثر ماشومان زموږ چې دی هغه د میزل یا د شری د ناروغۍ څخه چې دی معاف دي یعنی دوی نه نیسي خو داسې نه ده چې بالکل یې نه نیسي کیدای شي ویني چې خو زیات ماشومان چې دی دا ډېر نه نیسي نو په دې اساس موږ ویلی شو چې دغه یو فوق العاده ساري اندفاعي او شدید ناروغۍ د فولیت د دورې ده.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب به هم خبرونه کې وصل پاتې شو. ډاکټر صاحب په صفه تاسو هم خرغله سم خبرونه ته که تاسو راتوي چوړان دي ډاکټر صاحب اشاره درلودل چې شری د ماشوم په بدن باندې سری دانه کوي راوځي خو زیاتره کورنۍ یا میندې دي چې هغه تشخیص په وخت کې لکس ځان کوي د شری د تشخیص په وخت کې تومره ځان را مسکې د ماشوم نور مغمره په دغه مرس کې زورول شي او تر ډیر زیات سختوي د پروسه خپل د شری د شناخت برخه کې کورنۍ څومره پویږي کنه دا باید کله چې دغه دانګه کاني د ماشوم پر بدن باندې راوخیږي کورنۍ د رسن ډاکټر ته بتل لړشي
دا تر وړاندې تاسو یو ګرانو اوریدونکو ترمن منو ته سره مونږه احترامات وړاندې کوم به دا رساسه سوال په جواب کې شری یا چچک یو مرګونی او خطرناک ناروغي ده چې په دایي ارزي تبا دردونه خستګي کسالات او په زمون کې په مرور زمان باندې د مختلفه د انسان د بدن په مختلفو برخو کې په مخ باندې او د صدر په برخه کې او د خېټې په برخه کې د لکېره وزي دغه تنکۍ اکثر نو واخه کورنۍ چې غډېر متوجي نه وي او یا هم د دې مشمول په خپل کې توجه نه کوي او زری تشخیص نه کوي ورته یو سیمه مرکز ته انتقال وینو دا ډیر خطرناک او مرګونی واقع کې د لشي لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه کله چې شیره د انسان بدن باندې یا د تنفسي تقشعاتو نو یا هم د خولي لاري تنفسي مجرا لاري د انسان بدن ته مداخله وکړي نو په هغه صورت کې کچیر تر زر مخنیوي ورته ونی شي یا وقایع ورته صورتول نیسي او یا هم یو سیمه مرکز ته مراجعه ونی شي نو په هغه صورت کې دا د انسان مفید باندې تاثیرات کوي او انسان مفید د تاثیر لاندې نیسي او هغه انټیباډیان چې دغه امراضو مقابل کې تولیدیږي او یا هم د خپل د انسان مفید د دغه مرض سره ناشته وزي او یا هم واکسین قبل اندې ماشوم ته نوي شوی نو په همدغه صورت کې په دې باندې نور هم د انسان په د ماشوم په بدن باندې سرایت کوي او دغه په صورت کې کچرته زرته در درمنو یا هم وقایو نشي او تشخیص نشي نو دا هم ماشوم ته مرګونه واقع کیدلی شي.
ډاکټر سپردی باندې به هم خو کیږي چې واکسین یا ترڅنګ د مخنیوي لري څه دي د خبرونو پروسی کې په مورد باندې به بحث وکړو. یو مسله چې تاسو خپل د شری په تړاو باندې ورته اشاره درلودله دوی په ډولونو باندې کوږي په انواو باندې وغږي شری هم دا یو رقم نه کنه باندې یو ډولونه مختلف کیدلی شي چې دا یو د هغلارو څخه د چې کورنۍ یا مند یا ممکن خپل کورنۍ کې چې ماشوم کله په سرخکان یا چیچک باندې یخته کیږي کورنۍ متزلزل سی پی اف حالت کې پاتې نشي چې دا تشخیص کی ډولونه شته
مونږه میزل یا هم شری خټو په یو ډول باندې دی ولی په بعضې ماشومانو کې اراز ولایم فرق کوي او یا هم د خپل دوره د سیر د مرز په دې معنی فرق کوي او یا هم شدت د مرز په دې ماشوم باندې فرق کوي یعنی په دې معنی باندې چې اکثرا هغه ماشومان چې د غیر د بدن د معافیت سیستم قوي دی او په زمن کې خپل وزن برابر دی او کم وزن نه دی بل هیموګلوبین یا وینه کم نه ده نو دغه ماشومان اکثرا وخت کولای شي چې د مرز په مقابل کې هغه دوره د سیر چې په دې د وورزونه الاسوال لسرزي په تبابت کې ویل شوی ده ځکه اکثر وخت چې دا سرایت وکړي نو د وورزونه الاسوال لسرزي د تفریق دوره په یو ماشوم باندې دغه دوره تیروي او په زمن کې خپل شدت د مرز لکه څنګه چې مخکې موږ ورته اشاره وکړه چې شدید تبه ده دردونه دي دغه دغه د هغه ماشومانو په مقابل کې چې هغه صحتمند ووسی یا هم خوارځواکي نه ووسی او یا هم دغه د بدن معافیت قوي ووسی نو اکثر وخت د ماشومانو باندې بیا دغه شدت دوره د اندې خپل د اندې مرز په دې معنی ضعیف واقع کیږي، یعنی نه پریږدي چې په سره توګه باندې د انسان یا د ماشوم د بدن یا د وینې او یا هم نور مجراګانو باندې خپل میزل سرایت وکړي او د خپل پرمختګ وکړي او هغه د لاس خونه واچوي. خو متاسفانه دا چې موږ د کور دننه په خپل هواد کې ګورو، زمونږ خلک ډېر غریب دي، خوار دي، او اکثره ماشومان چې په دردسته منطقو کې ژوند کوي هغه خوارځواکۍ سره مخ دي، او هغه خواړه چې ورته ضرورت دي هغه خواړه ورته نه رسیږي. په همدې دلیل باندې عدد او ارقام کلنی چې موږ ګورو د خپل د شیر او یا د چک هم مرګونه زیات دي، او هم په ځمن کې ډېر ماشومان په دې باندې مساق کېږي، چې یو عمده دلیل یې هم همدغه فکتور دی چې اکثره زموږ د هېواد ماشومان خوارځواک کېږي. او په همدې دلیل باندې یا هم عامه پوهاوی او عامه ذهنیت د واکسینو په برخه کې نه ده جوړ شوی. په ډېرو لرو پرتو سیمو کې موږ ګورو چې زموږ ډېری هېوادوال د واکسیناسیون په برخه کې خپل ماشومان ته توجه نه کوي، واکسین په خپل وخت باندې نه ورته تطبیقوي. نو همدغه دلیل وي چې دغه ماشومان ډېر دغه مرض ته کاندیدیږي، او ډېر زر په دې باندې تاثیرات کوي. او همدا دلیل دی چې عدد ارقام هم ډېر دي. موږ په نمونې په شکل باندې ویلی شو اکثرا هغه لږې پرتې سیمې چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د واکسیناسیون په برخه کې توجه نه کوي، بیا هم ماشومانو باندې دغه راز علایم په خفیفه توګه باندې سرایت کوي. دوی بابیل نیسي، مراجعه کوي ډاکټر ته، تشخیص کوي نه کله چې دغه وایروس د انسان په بدن کې او یا هم په وینه کې مختل په هغه پوره توګه باندې کار وکړي، او د خپل د معافیت سلولونه د فشار لاندې راولي. نو په دغه صورت کې بیا ماشوم د مرګ سره او د خطر سره مواجه کولی شي.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسئ. زمونږ بل ملما هم مونږ سره په خبرونه کې وصل شوی دی، ډاکټر صاحب عبدالرزاق احمدزی تاسو ته مخ راغلاس مخ خبرونه کې مونږ دلته د شری ناروغي په ډولونو او ارقام باندې خبرې وکولې. ډاکټر صاحب که تاسو راته وایئ چې د شری دغه تشخیص څومره مهمه ده چې باید په سمه توګه باندې تشخیص دې کوړاندې، ډاکټر صاحب نو ته اشاره درلودله چې خورا ډیره شدید تب پکې موجوده وي، که سم تشخیص ونسی دغه تب څومره د ماشوم د مرګ لامل کیدلی شي؟
سلامونه تاسو تاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته. د شری یا د سرخکان یا د میزل په باره کې خو موږ دا وایو چې کڅنګ هم د دې په باره کې تاسو خبرې وکړي، خو کچته د دې تداوی تر سره نشي، یعنی په صحیح ډول باندې د دې درملنه و نشوه، نو دا خو یو وایرسي ناروغي ده چې وایرس همیشه د لپاره ډیر خطرناک واقع کېدلی شي. خاصتا موږ دا وایو په هغه اشخاصو کې چې لږې ماتیت ډیر ضعیف اوسيږي، نو دغه د لپاره یو جدي ګواښ واقع کېدلی شي. بعضي ناروغي ته ځې اشاره کوم چې هغه کې یو داده چې په دې کې د مغز یا د اعصابو التهاب واقع کېدلی شي، او دویم خبره دا ده چې په دې کې چې کوم ده د هغه واقع کېدلی شي چې اعصابو د التهاب سره سره چې کوم ده د دې سره بیا د غوږ کوڼوالی د سترګو ړندېدل دا په دې کې یو مهم دغه موږ بللی شو اراض او علائم او جدي مرزونه بللی شو ستاسو دینه واقع کېدلی شي، او حتی په بعضو وختونو کې په مرګ باندې ختمېدلی شي. دا
ډېره زیاته مننه ژوند اوسئ. ډاکټر صاحب قزده تاسو ته درګرځم یو مسله چې هغه خورا مهمه کېدلی شي. آیا په نورو وادونو کې د شیر یا د سرخکان ناروغي په همدغه کې چې په افغانستان کې شته دا موجوده ده په نورو وادونو کې مشته کنه؟
دا چې په ټوله دنیا کې د دې ساري ناروغي موجوده ده، خو دا فرق یو هغه وادونه دي چې پرمختللي، یو هغه وادونه دي چې مخ په پرمختګ دي، یو هغه وادونه چې هغه ډیر وسته پاتې دي. په هغه وادونه کې مخ پر مختللی دی په حالت واقع ډیر کم دی، ځکه حالت زیاتره چې د وقایه صورت نشي، او اکثرا دغه وقایه د دې مرز جلوګری کوي واکسین نه په خپل وخت رکیږي. خو واقعات ډیر زیات دي په هغه مملکو کې دي چې هغه ډیر وسته پاتې او یا ترقی نه کړی. به دې دوارو ترمنځ هغه وادونه چې مخ په ترقی دي یا ترقی په زیر دي، هغه کې هم واقعات شته، خو نسبت هغه وادونه لکه زمونږ هیواد آی کې واقعات کم دي. نو بنا ان مونږ ویلی شو چې په ټوله نړۍ کې دې واقعات موجود دي او سرحتان یا شر شته.
بله، اوس په افغانستان کې بیا ارقام ته په کتو عوامل څه کېدلی شي چې الته بخوره د شیرین ارغی زیاتی دي یا ماشومان په ډیر زیات اخته کیږي؟
او په افغانستان کې ګوري، اول خو تر ټولو ډیره مهمه خبره دا ده چې افغانستان یو روسه پاتې هواد دی، او دلته اکثر خلک چې کوم دي هغه د فقر د کرخې نه لاندې ژوند کوي او زمونږ د ژوند سطح هم ټیټه ده او وقایوي برخه زمونږ چې کومه ده هغه ډېره زیاته ضعیفه ده. نو بنا زمونږ اکثرا هغه ماشومان چې د 5 کلو څخه ښکته دي هغوی اکثرا د معافیت سیستم د دوی ډېر زیات قوي نه دی او معافیت سیستم یې کمزوری دی، ځکه زمونږ د اوبو څښاک اوبه او همدارنګه خوراک چې دی هغه هم پاک نه دی. نو بنا ان په مختلفو مرضونو باندې اخته کیږو او دغه موسمي ناروغۍ چې مونږ وایو په دغه هیوادونو کې ډېر زیات دي. نو بنا ان معافیت ډېر ښکته کیږي، یو علت هم دا یو دی. دوهم علت یې چې په افغانستان کې د دې واقعات ډېر زیات دي، ځکه هغه هیوادونه چې وروسته پاتې هلته وایروسي او بکتریي امراض دا پکې ډېر زیات دي. نو دوهم علت دا شی کېدای شي چې اکثرا مونږ دلته په کورنیو چې کله ژوند کوو نو مونږ په یو کوټه کې ژوند کوو، ځکه اکثرا مونږ د ژمي په موسم کې چتون د دې واقعات د ژمي په موسم کې ډېر زیات وي. نو په یو کوټه کې یو کوټه ګرمولی شو، نو چې کله یو ماشوم زمونږ مرض باندې اخته شو نو هغې سره دغه ټول نور ماشومان هم اخته کېږي. بله په دې علت باندې واقعات زیات دي. او درېیمه خبره دا ده چې مونږ دلته اکثرا زمونږ میندې او خویندې بې سواده دي او دغه د بې سواد د کچا په افغانستان کې ډیره زیاته ده. مونږ نشو کولای چې د دې په وقایه کې چې ده زمونږ خويندې او میندې برخه واخلي. لکه اوس مثلا یو مثال درکم، یو ماشوم چې کله په دغه باندې اخته شو په مشري ناروغي باندې، نو حتی هغه آشپزخانې ته نه پرېږدي چې د آشپزخانې بوی ولګي، هغې ته خوراک نه ورکوي، د هغې مخ نه وینځي، هغه سروځانې ورته نه پرېمینځي، چې دغه پخپله د یوې خوا د دغه ناروغۍ د وخامت سبب کیږي، ځکه دلته ثانوي انتانات لکه نور بکتریي انتانات دا هم مداخله کولی شي. او د بلې خوا څخه دوی د دې وقایې باندې چې دغه ماشوم تجرید کی یا جدا کی په دې هم نه پوهېږي، دغه ماشوم زیر باندې کوچي کې لوبې کوي د نورو ماشومانو سره، نو بنا یو څخه او بل ته او بل نه او بل ته چې دی انتقال کوي. په دې اساس چې واقعات چې دی فوق العاده زیات دي. بله دا چې دې کې ډېره زیاته مهمه خبره دي چې دا ده چې کله مونږ د دې واقعات ګورو هغه په دې کې د دې واقعات ډېر زیات دي، چې د دې هغه کوم مراحل دي کې نظره چې درې مراحل دي، چې یو مرحله د مخابروي یا پروګرامل فیز ورته ویو چې دا د 3 نه تر 5 ورځو پورې دوام کوي. په دغه وخت کې دی باندې اندفاعات نه وي، مور هم نه پوهېږي، کورنۍ نور غړي هم نه پوهېږي. په دغه اوله مرحله کې یا مخابروي مرحله کې دلته ماشوم ډېره زیاته تبه کوي، وچ ټوخی وي او همدارنګه پرنجی ورته پیدا کېږي، د پجنې اوبه راځي. او چې دا دغه پخپله د یو ریزش اراض ولایم دي، هغوی داسې فکر کوي چې دا یو ریزش دی. د دې په تعقیب د دې دغه سترګو ګاډي چې کوم دي دغه سپینوالی دا سرکیږي، یعنی د منځنۍ سوروالی منځ راځي، د سترګو نه اوښکې راځي او حتی رڼا ته کتی نشي. نو چې کله دغه مرحله د 3 نه تر 5 ورځو پورې دوام کوي، دوی داسې فکر کوي چې دا شرکت دانی پرې خطرې نه وي. نو یو ماشوم د بل ماشوم سره یو ځای کینی، یو ځای سملي لوبې کوي، بنا ان دی په دغه اساس باندې چې دوی ته معلومات نه کیږي. نو مونږ مخکې ویل په دغه کې چې دا 3 ورځې مخکې او 5 ورځې وروسته د دفاع نه یا دغه د دانه کوی دراوتونه دا ساري. نو په دغه وخت کې دا ډېر زیات فوق العاده ساري وي او د دې واقعات چې دی ډېر زیات زیاتېږي. همدارنګه د دې چې کله به هغه دویم مرحله راځي چې هغه اندفاعي مرحله ده، چې اندفاعي مرحله کې چې دی دا معمولا د دوی په وجود کې اول د غوږ د سریوان یا د غوږ تر شا او همدارنګه په مخ باندې او د په شا باندې وړي وړي دانی راوځي. بیا په دویمه او دریمه ورځ باندې دغه دانی وروسته بیا په مختنه باندې راوځي او په څلورمه او پنځمه ورځ باندې ټول نهایت نیسي. نو چې کله دغه دانکۍ راووتلې پینو بیا پس دا غینه موندې او خندې پرې باندې پوهېږي چې یاره دغه ماشوم چې کوم دی زمونږ په شری اخته دی. نو بیا ورته لږه شانتي توجه کوي، خو بیا هم ډېر زیاته توجه د بې سوادۍ په وجه باندې نه کیږي. لکه په کوم شکل باندې چې په اندفاعي مرحله کې په دغه ترتیب باندې دغه اندفاعات پیدا شوي دي، بیا په هغه دریمه مرحله کې چې هغه د نقاهت مرحله ده، په دغه مرحله کې چې دی هم دغه په همدغه شکل باندې لکه اول کې د غوږ د سیوان او د مخ او د شانه دا ورکیږي، وروسته بیا د مخې تنین ورکیږي، وروسته بیا په همدغه ترتیب سره چې دی بالکل ورکیږي. خو کچیر مونږ هغه اندفاعي مرحله ته راشو، په دغه اندفاعي مرحله کې معمولا ماشومان چې دی کسالت ولري او بی اشتها وي او د عقد لمفاوي عقداتو د هغې د غسونه میږي د عقداتې چې دی غټیږي، کله کله هم د بطن درد ور پیدا کیږي. خو ځکه په افغانستان کې واقعات چې دی چې د زیاتېږي او ورسره هم چې دی د وخامت طرف ته په دې خاطر هم ځي چې اکثرا زمونږ میندې او خویندې دوی ډېر زیات ګرم ساتي، ځکه دغه وخت چې کله دغه تبه ډېره زیاته شو او دوی مشکوک شو چې دا شری دی نو دا نور هم چې د سنمیږي برسنه پیورا چی چې زیات ګرم شي او دغه د درجه د حرارت څومره زیات تر زیاتیږي هغه سبب دی کیږي چې په داخل د دماغ د برین ډیمیج سبب کیږي او یا هم د وایرس دومره زکدا یو خو غزان ورکی او د بل خو څخه چې سنمیږي مصطفی پاکی او هغه لمبا او مخ لاس او خله برسکینه د دې سره چې بکتریي انتانات هم مداخله کوي چې د هغه په نتیجه کې د وجود په مختلفو برخو کې چې مختلف امراض منځته راوړي لکه څنګه چې مخکې د اکسیویری کې چې دا دماغ ته داخل شي او په دماغ کې چې د انسیفالایټس او یا هم دماغ یعنی د التهاب په وجه د دماغ وظیفه د منځ تک د دې سبب شي او یا هم په خپل د دې څخه علاوه د پان سب اچوټ سکلیروزینګ پان انسیفالایټس سبب شي او یا هم چې د کینه بغل سبب شي اکثر چې دغه ماشومان د دغه په وجه باندې چې زیات خپل د لاسو ژوند د لاسو ورکوي او یا هم کله هغه ویل چې د سترګو دید نو د سترګو دید یو میکانیزم هم دا دی چې کله په داخل د وجود حرارت ډېر زیات شو او دوی په برسنې اچي ډېر زیات ګرمي ساتي تر هغه چې دا باید ونی شي دې سره حرارت نور هم زیاتیږي او په داخل د دماغ کې چې هلته ټول مختلف مرکزونه دي لکه د دید مرکز دی د ذایقې مرکز دی د اوریدو مرکز دی نو د دید مرکز باندې یا د اوریدو په مرکز باندې دغه حمله کوي او هغه نتیجه کې چې هغه خپل دید له تور کې یا کوواله منترځي یا فرج منترځي دا ډیر دغه لري اختلافات لري نو په نتیجه کې چې به درېمو مرحله ترځو چې درېمو مرحله کې د نقاهت مرحله ده چې بیا نقاهت مرحله کې چې زیاتره ماشومان د غته برا کمیږي اندفاعات رکیږي اشتیاق کیږي او مخ په خ کیږي خو دلته زمونږ ډیر مهمه خبردار ده چې دا زمونږ خپلوال خلک او زمونږ د خار خلک په دی باندې پوه شي چې کله کچيري ماشوم شری اول خطر ټوله مهمه خبردار ده چې د دې نظافت ته ډیر پام کی ځکه په شریعت کې هم دا چې الطهور و شطر من الايمان او دا د وقایي او جزء دی دغه ماشومان باید مخ او لاس پریمینځي امدارنګ سروزانی ورته پریمینځي خوکلی ورته بورسکی او ورته چې په کور د نن ټول غذاګانې می وجات هر څور دي ځکه چې د وجود هغه معافیت قوی شي او ورته دوی کوشش داونه کی چې دوی باندې نورې برستنې هم واچي کمپلی واچي او نورې ګرم کی او یا ګرم وساتي ګرم ساتل فوق العاده نقص کوي باید ماشوم قطعا ګرم غونه ساتل شي په بعضی مېندې او خندې په دې ان باندې چې شری دی د خپل زوره پوره کوي حتی ډاکټر ته بوزي او په دننه کور کې دننه ایثار کړی وي او هلته نه غذا ورکوي نه مخ لاس وینځي په هغې وجه باندې اکثر خپل ژوند د لاسه ورکوي په کار دادا چې داسې وازونه چې هغه وروسته پاتې دي هلته د ثانوي انتاناتو امکانات ډېر زیات دی په دې صورت کې دوی باید خامخا خپل ماشوم چې دی هغه ډاکټر ته بوزي تر څو ډاکټر هغې ته هغه دوا ورکړي او هغه د خوالي طرف ته ولاړ شي نو بنا ان په افغانستان کې د واقعاتو زیاتوالی د نظافت نشتوالی د علم او د سواد نشواله او همدارنګه د مارکیټ د کچې تیټواله او د دې څخه علاوه د فامیل د تعداد زیاتواله چې په هر کورنۍ کې ډېر غریب کورنۍ هم یاغه بل زور اس ماشومان واټو ماشومان به خامخا لري نو د دې د دوی وزر خو د سیاستانه کار نه دی نو یوازې د ماشومان لرو خو ډېر مهمه نه ده د دې وزر د غیټ خوراک د غیټ سکاک د غیټ لباس د غیټ د پاک ځای اوسېدل دا هیڅ شی زمونږ په د ترڅ کې نشته دی نو په دغه اساس ده چې د شری ناروغي خصوصا په افغانستان کې واقع ډېر زیات
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې صفای صاحب دلته یو مسله چې وو ډاکټر صاحب ورته اشاره درلودله چې ماشومان خورا ډېر زیات ګرم ساتل کېږي د کورنوي لوري د پوهاوي په برخه کې څومره کار شوی دی که نه په همغه کچه چې پخوا خلک د شری ناروغي په تړاو باندې معلومات نه درلودلی دا چې باید څه وکړي کله چې د دوی ماشوم په سرخه کانه چیچک باندې اخته کېږي دغه فکر دغه اما پوهاوی اوس هم په ټولنه کې موجود نه که نه نسبتا خلک پوسوي دي چې باید څه وکړي مهرباني صفای صاحب مهرباني احمد صاحب تاسو ما وځو ری
بالکل تاسو آواز
مهرباني دا پختنه مکاخي سي تاسو راته ځواب کړی
نو د عامه پوهاوی په اړه کې خو موږ دا وایو چې افغانستان کې په هغه کچه باندې کار نه ده شوی لکه څنګه چې په نور دنیا کې هم مور تعلیم یافته وي هم پلار تعلیم یافته وي هم خور هم ټول فامیل هغه کې تعلیم یافته وي نو هغه د هر شي د فائدو نه د هر شي د ضرر نه د هر خبرې په سنجش باندې هغه یو پوهیږي نو دلته بیا موږ دا وایو چې په افغانستان کې بیا د تعلیم کچه ښکته ده دی مور او دی دی پلار او دی کی دی فامیل نو هغه په عامه کو هاوی په منځیدوم رضایت دی واقف نه دی او دوی نشي کولای چې دوی په دې خبرو باندې په اسانه باندې بوي شي دی دی لپاره په یو ځات اندازه باندې کار کول ته ضرورت ده او وخت باندې شي دا به رسنیو باندې دا به په سیمیناری شکل باندې دا به کلیو کې خلکو ته دی واځو نصيحت په طریقه باندې دی مسجد لخوانه د دې واکسینونو په اړه کې وضاحت ورکول په اړه کې باید مهمه غونډه جوړ شي خلکو ته توصيه وو دا وویل شي چې دا او ته بیان شي دا هر واکسین او ته وویل شي دغه په اړه کې یاغي فائدې یاغي نقصانونه که څه هم دې واکسینونو په اړه کې کوم وایو په ټوله نړۍ کې خاص ځان کله دا واکسینونه په شي جوړېدل په اوله کې د دې واکسینونو سره اختلافات په لندن کې هم موجود او په امریکا کې هم موجود او په هغه کې دا اوسه بعض خلکو به مختلف نظریات درلودل لکه هغه مفکوري وی بعض خلکو به ویل چې واکسینونه زموږ نارینه نسل کموي بعض به ویل چې دا زموږ د نسلونو د ماشومان او د ذهنونو د شاته پاتې کېدو باعث کی دا خبرې وی مفکوري وی اسی نظریات اوسه خلکو یو بل تر سوال او په دې باندې به یو بنده په یو باندې په بل باندې په دمونو باندې په دې شایانو باندې خلک پر دغه کاو چې دونه به پیسې اخیستل کېدلې نو اوس خبره دا ده چې په دې باره کې باید په ډیره زیاته اندازه باندې باید کار وکول شي تر څو پوری خلکو ته چې ته یو څوک په زیاته اندازه باندې خیر دک او وښي نشي خورلای هغه چرګان وښي یا د مایي وښي یا دې نشي مصرف ولای په کلیوالو ساحو کې وښيږي نو هغه هم کېدل شي مثال چې د شي دوی دې هغه یو په واسطه شیدو په واسطه د کدو د ګازرو د مرچو د پالک او د خټکی سبزیجاتو په واسطه باندې دوی خپل ماشومان ته داسې معافیتي سیستم دی هغه لوړ وساتي هغه ته په وخت نا وخت دغه سبزیجان ورکول شي دوی به نو ان شاء الله چې دې مرزونو نه بدوي په امان کې پاتې کیږي او دوی ته کوم مشکل نه پیښیږي
ډیر زیاته مننه ژوند دې سي صفای سي موږ سره وصل شوی دی خا صفای سي ته په تمه وسو د غړیکا سستون ز پیدا کړی دا ډاکټر سي قیزاده تاسو ته به هم درګرزم راځي په درملونو باندې وغږی ګو د شری درملنه څمره مودوي څمره وخت کې د درملنه سر ترسيږي مهرباني قیزاده سي بله
د شری ناروغي اکثر تراویچ کومه د ډیره مهمه برخه چې یا اوله نظافت یا پاکواله د ماشوم دی دا ډیره زیاته مهمه ده او دویمه برخه د تراویچ کومه په دغه شری په ناروغي کې زیاتره تقویتی ځکه دلته تراویچ دوه برخه لري یوې عارضی ده عارضی په دې معنی چې کتب لري د تبه شربت ورکا که خارخ لري د ضد خارخ شرب د دوا ورکول کیږي او بلې هم تقویتی ده تر څو چې د دې معافیت تقویه شي تقویتی کې د غذاګانې دي میوجات دي او همدارنګه د تقوی شربتونه دي او کچيري دغه شری په حاد حالت کې یعنی صحاده صفه کې وي نو په دې صفه کې معمولا موږ د دې تبرچون زیاتوي دې ته موږ زیاته اکثرا د تبه شربت ورکو او ورته خارخ چون دي سره موجوده دې ته هغه دواګانې چې هغه ضد خارخ چې هغه ته موږ انټي استمنې کویو دا ورکو خو د دې سره په پاکي کچيري سانوي انتان مداخله کړی سانوي انتان په دې معنی کې دیشي د ماشوم چې نه بغل شوی ځکه اکثرا چې افغانستان کې اوسه پاتې واد دي دلته د سانوي انتاناتو خطر ډیر زیات دی چې کله شرې شو نو خامخا ورسره چې نه بغل کیږي تو خې ورسره پیدا کیږي پرنجې پیدا کیږي نو دا د سانوي انتاناتو نه خدا نو دغه نه خسره چې دیسو نه میږي منګه پات دیتا انټيبیوټیک هم ورکو یعنی هغه د واګانې ضد ضد بکتریایي دواګانې دا باید ورسره هم ورکړ شي د دې لپاره چې په دغه دغه د شری په ناروغي کې زیاتره د وټامین ای دغه مقدار کمیږي او بلې خوا زیاتره دغه وټامین ای چکم دی په معافیت کې ډیر زیات رول لري او همدارنګ د شری په ناروغي کې ډیر زیات ضرور دی چې دا ورکړو هغه په دې خاطر چې د شری د ناروغي او مرګ او میر دا هغه شمیرنه چې د شمیر چې راکوزي یا کټیه نو په دې خاطر موږ وټامین ای ورکو هغه ماشومان چې عمرونه د شپږو نه واخلا تر 12 میاشتو پورې دی یعنی د شپږو میاشتو تر یو کال پورې هغه ته معمولا یو لک یونټ ورکول کیږي او په واحد دوز ورکول کیږي او هغه ماشومان چې د شپږو میاشتو څخه کټ دي هغه ته 50000 یونټه ورکول کیږي په واحد دوز او هغه ماشومان چې د 2 کالو څخه پورته دي هغه ته معمولا چې ما 2 لک یونټه موږ چې ماشومان ته دغه وټامین ای ورکو او د دې سره خوا کې چې کوم دی موږ باید ډیر زیات کوشش دی سره چې دا تداوی کوو عارضی ور سره خوا کې وقایوي برخې ته باید هم ډیره پاملرنه وکړو چې وقایوي برخې کې د ماشوم د غاښونو پریمینځل دا ډیر مهم دی د ماشوم د مخ پریمینځل ډیر مهم دی ماشوم ته غسل ورکول ډیر مهم دی چې بد بختانه زمونږ په جامعې کې داسې یو رواج دی چې حتی هغه میندې او خویندې چې باسواده هم دي هغه بې سواد نه خو څه ګیله هغه باسواده چې هم دي هغه هم چې کله ماشوم په شری باندې اخته شو ځکه عامه پوهاوی نشته نو نه یې مخ وینځي نه یې خوله وینځي او نه یې سر وځان وینځي نو او حتی هغه غذا هم نه ورکوي چې هغې سره ګوري دوی د دغه ماشومانو هغه مریضي ډېره زیاته زیاتېږي نو دغه د مخ وینځل د ځان وینځل د خولې وینځل او هغې ته ښه غذا ورکول دا هم د تداوی یو جز دی او دا ډېره زیاته اړینه ده چې دغه ماشومان مونږ باید ډېر زیات پاک وساتو ترڅو مونږ وکولی شو د دې ګلوګیری وکړو او همدارنګه د وخامت څخه چې دی مخنیوی وکړو بل د تداوی یو برخه پکې دا هم ده چې مونږ وکولی شو خپل نور ماشومان هم تینا وقایې کړو ماشوم باید تجرید کړو تجرید په دې معنی چې یوازې یو جدا کوټه کې یو جدا نور ماشومان ورسره ډیر زیات په تماس کې نه وي او د دې په خاطر باید په خپل اغبر خا د تداوی ده او وي حفظ ما تقدم پکې ډیر زیات مهم دی حفظ ما تقدم مخکې د دې نه چې د غوږ ماشوم او شری اخته شي باید دا واکسین شي ځکه چې کله شری باندې اخته شي هغه په دا میکروب داخل شو هغه په مقابل کې انټي باډي جوړ شو د خوشونه د پټول مرده لپاره بیا نه نیسي اما ډیره مهمه وقایه ده وقایه لپاره چې د اسنمې چې د ماچوم او افغانستان خو بيګي ډیره زیاته مهمه ده چې اکثرا زمونږ په لری پرتو منطقو کې او په کلیوالو منطقو کې او داسې ځینې کې چې کلی دي هلته یو ډیره غلطه مفکوري موجود دي د واکسین په ارتباط باندې هغه غلطه مفکوري ده چې اکثرا خلک داسې فکر کوي په دې آن باندې دي چې واکسین کوم دي دا ماچمان اقیم کوي یعنی دا معنی چې اقیم دا معنی چې دا ماشوم کچیر به زلمی شي واده کو دی و بیا بچی نه کیږي چې دا ډیره غلطه مفکوره ده مونږ باید خپل ماشومان په هغه خپل وخت سره نه واده دا چې د شری واکینو کو بلکې ټول هغه ضروری واکسینات چې د ماشومانو د ژوند پر ژغورل کې رول لري هغه باید وکړو دغه واکسین باید اکثرا په چکلا ماشوم نه میاشتو شو په نه میاشتو کې چې دغه واکسین چې ورته تدبیقي په نه میاشتو کې او بیا ورسره دویم دوزی په اتل سو میاشتو کې کیږي دا ډیره زیاته اساسي او مهمه برخه ده د دې دلته ځنې داسې کیږي چې دغه د ویټای په برخه یا کله یو ماشوم چې د شری ناروغي باندې اخته شو دغه چې کله د شری په ناروغي اخته کیږي نو ځنې مېندې ورسره په تماس کې پات کیږي چې دغه تماس په وخت کې یا نور ماشومان ورسره په تماس کې پات کیږي دغه ماشومان چې ورسره په تماس کې دي دې ته باید مونږه دا هم وقایې کو ځکه په تماس پیدا شوی دی د دې نه مخکې چې دغه ماس تیرا وخیږي یا مرض تیرا شي باید دننه هغه محو شي دې ته باید مونږه ایمیون او ګلوګولین زیاتره چې مونږه دغه ماشومان ته تطبیق کو نو په دې سره صورت سره واکسین پوزرات سره او د ایمیون ګلوګولین په تطبیق سره مونږ کولای شو نور ماشومان ترې وساتو دا ډیره زیاته مهمه برخه د تداوی ده
ډیره زیاته مننه ژوند دی اوسې صفای صاحب تاسو ته بیا هم خرغلاسم په خبرونه کې راځي د واکسینونو په اړه وغږیږو وړاندې ته ډاکټر صاحب اشاره درلودله د واکسینونو په اړه باندې د خلکو افکار او ذهنیتونه څومره تغییر موندل دي آیا خلک غواړي د شیری یا د تور تنور د سری ناروغي پر وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو بشي کولی چې د غوم سری ناروغي څخه دی وقایه وکړي
د واکسیناسیون په برخه کې باید وایو چې لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب مرته اشاره وکړه د هر مرز په مهار او هغه په تداوی او په درملنه کې یو داري د سرایت په مخنیوي کې یوازنی شی چې ډېر عمده او حیاتي رول لري هغه اولی واکسین دی او دویمه وقایه ده چې خپل دغه واکسین ته هم موږ وقایوي بڼه ورکولای شو چې متاسفانه موږ په افغانستان کې ګورو موږ د واکسیناسیون په برخه کې هغه لږ پروتو سیمو کې چې واکسین ضرور دی او باید تطبیق شي نړیوال جهانی صحی سازمانونه او ځینن د کور دننه کوم صحی ټیمونه چې موږ لرو د واکسیناسیون په برخه کې متاسفانه دا بسنه نه کوي او زموږ ډیر د سي لږې پرتي سیمې لرو چې دا غوړې سابولو ګرځي او صحی کلینیکونه هم نږدې نه لري او د واکسیناسیون په برخه کې دا سي ټیمونه هم نشته چې هلته ولر شو او واکسین تطبیق کړي او په دې مقدمه کې د واکسین په برخه کې یو ماشوم ته یوازنه عمده او حیاتي رول د هغه فامیل او هم د هغه کورنۍ پلار او هم مور مکلفیت لري چې باید د واکسین په خپل وخت تطبیق کړي نه تنها د شيري میزل یا د چچک واکسین بلکې د تورزلی واکسین تو غزن واکسین د میفال جو او باز د سمو واکسین نه چې ضروري دی او ماشوم ته تبابت په توشه کړی دا په خپل مراحل او وخت تطبیق شي ولې متاسفانه هغه په خپل وخت او مراحل کې نه تطبیق کیږي او همدا دلیل دی چې په هیواد کې د مطول د اکثر امراضو کچه هم لوړ دی او هغه کورونه یو هم د ماشوم د دې غزه په دغه مرض او دغه وایروس ښکار کېدلی شي نو په دې سبب باندې باید وایو دا چې د دې ښکار سره یو خلک موږ په هیواد کې جګړه وا دغه جګړې له کبله موږ ډېر هیوادوال تاثیر او تعلیم د برخې نه لري پاتې شوی دی او ځینې عام په هواوی او عام ذهنیتونه د واکسین په برخه کې واکسیناسیون ته جوړ نه دی او یا هم کچې په سړي کې مونږه بازي په لری پروتو سیمو ته دی دا غوښتي د مسولینو او یا هم د کلی ملک او یا هم د جماعت ملا امام د دوی سره همکار ووسی او یا هم دغه عام ذهنیتونه په برخه کې او شي کولای چې خپل منتسن په دغه منطقې د اوسیدونکو ذهنیت د واکسین په برخه کې جوړ کړي او یا هم د واکسیناسیونو د دغه ټیم سره همکار ووسی نو ان شاء الله په دې باندې مطمئن یم چې دا به هم ډیره ښه او عالي نتیجه ورکړي او بل باز موږ په هیواد کې دغه امراضو ګراف کتلای شي یو څه چې د اور ورده لکه څنګه چې مخکې ډاکټر سبان هم ورته اشاره وکړه دا چې خپل شعر یې چک ورسته ډیر اراضو اراض ورکول شي او په زمونږ کې ډیر اختلافات ورکول شي دا چې موږ ښه لکه څنګه چې په تاسو په غواړی چې د استوري هم په مغز باندې تاثیر کوي او د انسفالایټس بایز ګرځېدل شي او یا هم لکه څنګه چې ډاکټر سیلا دا وری وکړه په هغه صورت کې اکثر هغه ماشومان چې په دې باندې مسافر کیږي په برانکه رسمه باندې یا هم په سینو بغل او یا هم په نفس تنګي باندې اخته کېدل شي چنده ډېر هغه ماشومان چې هغه لکه څنګه چې ما مخکې په خبرو کې ورته اشاره وکړه هغه ماشومان چې هغه خورځوا کې دي او خور ورته په خپل وخت او خپل مقیبه نه رسیدلی یا هم ګلوبین د یادوینې سویه ټیټه ووسی مافیت ټیټه ووسی اکثر دا ماشومان د مخ خواته ورلې شي او دا ماشومان ډېر اکسپایر کیږي او په هغه صورت کې چې کورنۍ ناغېړي کړی ووسی طبعا هغه ماشومان هغه کورنۍ چې د خپل ماشومان په خپل کې مسؤلیت ادا کړی ووسی او واکسینونه په خپل وخت کې کړی ووسی که دغه ساحه د شیری چک په برخه کې انډیمیک هم شي دوی ته کوم خطر نه مواجه کیږي ځکه دوی واکسین نه کړی دي بدن مخکې دا غینه دي سره دا څنګه دی یو انټي باډي تولید شوی چې نه پریږدي دا وایروس بدن ته اصله باندې مداخله وکړي مګر هغه کورنۍ چې هغه لږه د سواد نه لري پاتې دي او ځینې هم په هغه ډیر ضعیف دي او د خپل ماشومان په خپل کې احساس د مسؤلیت نه کوي او واکسین په خپل وخت نه تطبیق کوي نو هغه اما شومان اتبه د دې امراض کار کیږي او په دې غربت او په دغه خراب اقتصادي شرایطو کې د دوی درملنې تر رسیدګي او کچې ته په لنډه توګه سینو کې وي سي مرکز ته د رسیدګي کې هم سختګي موجوده وي امدا د دې چې اما شوم مختلف کیږي او ځینن یو څه ډیره مهمه ده چې د ټمپریچر درجه یا بدن د حرارت درجه ډیر لوړ دی او اما شوم ډیر یو قوي تبه ورکوي په دې صورت کې خپل طبي تمنګي د بخار خاص یو مثال ورکولای شو د کتنګ چې د بخار اور په سټیریږي مایاتي کمیږي ربان د منګ پاندغه شکل باندې د یو انسان یا د یو ماشوم هم کله چې د طبي درجه لوړه په دغه صورت کې د ماشوم د بدن مایا د ښکته راځي چې په قوي ډول باندې کورنۍ باید په اني ډول باندې باید د ماشوم ته په هغه مایا د زیات ورکړي لکه په خي وب چای شوه دی شروع که شپه مشه نه ډیر وی حلوا عمر ډیر وی حلوا پرینی سوپو هغه خې ځاګان چې هغه موږ ویل شو چې شو دی دی مستی دی ورېږي دی البته شوله ورېږي کله دا حقيقي دا شان کول شي ا دې خپل ماشومان تور کیو هغه ویتامینونه او هغه
یعنی ډاکټر صاحب دلته د شیری ناروغي لپاره رجای البته د خوړو رژیم یا د رژیم یا غذایی پاملرنه څنګه دلته غټوره تمامیدل شي په دغه برخه کې مهمه ده چې باید دوی ته ځینې رژیمونه په نظر کې ونیسي ځینې هغه خوړو په نظر کې ونیسي چې اگر ختم د شیری د ناروغي په دغه پروسه کې مهمه دي
صرف صدا لکه څنګه چې موږ مخکې دا وری وکړه او یا فساد د یو مرست په مهار کې وی قایرو لري د 10% دغه میډیسن چې موږ د ډاکټر سبانی توصیه کوي دغه میډیسن رول لري یعنی یو پلار یو مور او یو کورنۍ د یو مرز په مهار کې د یو ماشوم په مقابل کې کول شي چې په ډیره درسته او مسلمه باندې باندې د زوینه وقایه وکي او هغه دلیل وکي اما شوم د خطر خاطر نجی او شدت د مرض هم نه دیږي په لکه څنګه چې ما مخکې مرته اشاره وکړم ویل هیڅ کله یو کیمیاوي مواد نشي کولای چې د یو طبيعي موادو ځای ونیسي لکه څنګه چې په عام اسلام باندې وندا ملټي ویټامینونه یا مختلفو ویټامینونه چې بازار کې راغلي دي دا ویټامینونه که چیرته په وقایوي شکل باندې د یو طبيعي منډې نه واخیستل شي نو دا د هغې نه ډېر زیات مفید واقع کېدلی شي چې موږ دا عملاً په میناخانو کې او مریضانو کې موږ لیدلی دي. ډېری هغه کورنۍ چې د ډوډۍ او د غذا په برخه کې خپلو ماشومانو ته د خوړو په برخه کې ډېره توجه کړې ده او درسته بڼه باندې وقایه کړې ده. د هغوی ماشومان هم سیر د مرض ډېر کم وي، هم یې شدت د مرض ډېر کم وي او هم هغه کورنۍ ورسره ډېره په عذابه نه وي، ځکه که چېرته د وجود مایعات کمیږي او کورنۍ یا مور د همدې ماشوم هوښیار اوسي نو مایا ډېر ورته ورکوي. لکه څنګه چې موږ مخکې یادوري وکړله چې پخې اوبه چای شودې شروع دا البته د شپږ میاشتنی ماشوم پورې او د شپږ میاشتنو لوړ بیا کولی شي چې حلوا او فیدیني سوپ وغیره دا هم استفاده کړي. او هغه ماشومان چې هغې عمرونه د شپږ میاشتنه ډېر دي، یوازنۍ څه چې په میزل یا په شیری کې ډېری وخت ماشوم د یو حد طرف خواته وړي او د حد ستونزو طرف ته وړي نو هغه کمبود د مایاتو دی. او په دویمه برخه کې بیا ضعیفي د بدن ده او د معافیت کمواله دی او ورته چې نور فکتورونه دي، نو په همدغه حالت کې باید په مایاتو کې دغه څه باید په نظر کې ونیول شي. او د خوړو په برخه کې هغه د جهان صحي او ښه خواړه چې په کورنۍ کې روزمره پخیږي دا کولی شي چې دوی ته استفاده وکړي، که هغه مغوخه ده، که هغه دال دی او که هغه مکروني دی او که هر څه دي. ولې هغه خاص معیار د ماشومانو چې بخصوص که ضعیف هم اوسي او د شیری په حالت کې اوسي نو کورنۍ باید دغه پنځه معیاره په تقسیم اوقات په شکل باندې خپل ماشوم ته توجه وکړي، ورځ په پنځه وخته تقسیم کړي او په هر ټایم کې چې موږ مخکې یادوري وکړو لکه څنګه چې اووم ویل شودې، مستې، وریجې، کیله، هګۍ او نور هغه خواړه چې په کور کې پخیږي، ولې دا پنځه خبرې پکې شرط دي چې باید روزمره واخلي تر څو د ماشوم د بدن مایعات هم پوره اوسي د تبې مقابل کې او د وایرس مقابل کې او په ځمن کې د دې بدن هم تنبی اوسي او هغه ویټامینونه چې معافیت ته ضرورت لري هغه هم د طبیعي منبع نه کسب کړي اوسي. نو په هغه صورت کې بیا خپله د بدن معافیت د دې اجازه نه ورکوي د وایرس ته چې دا نور هم په بدن کې شرایط کې او یا هم شدت د مرض زیات کړي. نو په ټوله کې باید ووایو چې خپله واکسین په یو ټولنه کې د صحت په سکتور کې او د یو انسان په صحي روغتیا کې او داینده د مرضونو داینده تضمین کې ډېر عمده او حیاتي رول لري چې اکثره زموږ توصیه هم ټولو کورنیو ته همدا ده چې باید د واکسین په برخه کې هیڅ وخت خپل ماشومان ته ناغېړي ونه کړي، په خپل وخت باندې واکسینونه تطبیق کړي تر څو سالم او د دغه مرضونو څخه خلاصه ټولنه ولري.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ اوسئ. سفر صاحب تاسو نه بیا هم مننه کوم. ورځو ښاغلی احمدزي صاحب ته، احمدزي صاحب د شیری ناروغۍ په تړاو موږ تاسو ک ټولنیزو ستونزو باندې وغږیږو. دغه ستونزې بیا شته کنه شه ځکه په ټولنه کې ځینې کورنۍ دي، ځینې خلک دي چې اساس دي یا هغه ماشوم چې شیری نیولې ممکن خپل ماشوم پرې نه دي، دي تورته ځینې نور مسایل دي. دغه ستونزې شته په ټولنه کې؟
بالکل احمد صاحب، دا کوم غوینو عمل اندل تر کلینیک ته موږ مریضان راوړل کیږي. بعضی کورنۍ بیا د خپل سره تبابت به کی شروع کړل وی چې هغه بیا خپل ماشومان ته یا هغه مور سي ماشومې سي دغه نیولې وی د سرخکان یا هم د شری نیولې وی مور ته وایي چې تبا مثال خو خوراک باندې کې بیا غو بنې غوړی بند کړي، په غو بنې اګي بند کړي، په مور باندې پریزونه لګولي ورته مریض ماشومې په مور باندې ورته داسې ورته وځ کړي وی بل دا د سي مور ته ویل کیږي چې ماشوم به ته نه منځي دا چې تاسو خو سوې نه په دې باندې دا مرز سختيږي دا به منځي نه نو هغه په یوه حالت کې پاتې کیږي، هغه نور څه سختيږي، هغه حالت آتاه مرګ ته رسیږي. موږ بعض ماشومان ولیدل په دغه حالت کې چې هغه د لری پروتو ولایتونو نه راوړي ولری پروتو سیمونه راوړي او مرکز یې ټپل ته دغه جوړه نو هغه به دا اوسې هغه کې یو علت باندې اوسې مور ته به ویل کې د څه به خوراک نه تر څو چې مور خو خوراک نه کینو هغه کې به شودې کومه کیږي تر څو چې ماشوم ته دا شودې ورنکې نو ماشوم به څنګه خسي بخپله دا شودې د مور سره
دې ماشوم لپاره یو واکسین شکل لري. نو امدا شکل باندې کومګه وګورو نور داسې پریزونه ورته ورکولای کیږي چې دا مثال تاره لپاره خنده دي یا مولادر ته دم کړی دي ته به دا شی خوري نور څه به نه خوري یا واغوي ته. نو دغه شی نه سيدي یا د کورنۍ کې د خواخې خسر له خوا د دې تداوی لیکي د ماشوم مور ته یا ورته لیکي چې د ماشوم به ته به دا شی نه ورکه او دا خپل سر باندې دغه خوراکونه ټول په منی کړی وسیږي یا هغه حفظ ذهن نه مراد کیږي. نو هغه څه دا په غضب باندې ککل کیږي او نور هغه مرګ ته رسیږي. نو دا حالتونه موږ په خپل سترګو وینو روز علامه موږ د مریضان راوړل کیږي. بل خبره دا ده چې ډاکټر بان ورته اشاره وکړه چې یو مریض ماته د یو څو ورځو کې راوړل شوی وو هاته باغې ته ویل کیږي چې دا مرض چې دا ګرم مرض دی. نو دا به ګرم ساتي ماشوم چې دا ته نه وځي هغه کې هغه اسهالات رامنځته شي او باغې کې ماشوم ډیر زیات لوړه تبه درلوده چې باغې کې بیا دا حالت چې دا جټکا تکلیف ورته پیدا کړی یعنی باغې باندې بسره لکه میرګي د یو حالت په پیراته په ماشومان باندې. نو دا حالتونه موږ په خپل سترګو باندې عملاً دلته وینو دلته دا موږ لیدلې شو.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي ډاکټر صاحب قایزاده. یو مسله به تاسو درګرزم زموږ دغه یو اوریدونکو په تمه پاتې دی لدی ورسې به تاسو در وګرځم. سلامونه زابلای صاحب مهرمانی په خیر راغله خبرونه دې
ډیره مننه کوم خوشی خور سلامونه تاسو ته د ترانو صاحب ته باندې زابلای د زابل غندا به خبرې کوم.
مهرباني زابلای صاحب
مننه کوم د ترانو صاحب نن مې د پښتنې د داسې نن په سارینا روغی تر فکر کوم تاسو ډیره خبرې کوي. نو سارینا روغی په دې وخت فکر کوم یعنی زغپل د مریضان کلن وینې متسترګو کیږي. یو تعداد مریضان په مریقه اخته کیږي هغه هم خاصتا په حیواني مریقه. نو هغه هم تر ډیره حده زنانه لیدل کیږي. نو که چیرته د تاسو محترمه یو څوک په مریقه اخته وي هغه لڅوږي کېدای شي آیا هغه حیواني شیدی خوړلې دي د حیوانات روزنه او پالنه کړې ده او آیا دغه مریض لپاره واکسین شته او تر څه حد ساري ده. بل پښتنه مې هم دغه ده چې هغه مریضان چې په سین دغه تبرکولوز اخته دي آیا د هغوی لپاره واکسین شته او هغه څومره ساري ده باید هغه مریض څنګه چلن وکړي کورنۍ ورسره څنګه چلن وکړي تر څو نورو روغو کسانو ته انتقال نه شي.
ډېره زیاته مننه تاسو خپل پښتنو ته چې کړی دی په ځواب پته مې اوسې مننه. ډاکټر صاحب قزاده پښتنې ماتمن اوریدلې دي چې په دې ورسره کوي ویلې زموږ د اوریدونکو چې حیواني مورقه خورا ډېر زیاته پیدا کیږي او بخصوص به په خزو کې وي واکسین شته علاج شته ولې په دغه وسه وخت کې پیدا کیږي؟ مهرباني
دا څه چې حیواني مورقه هغه حیوانات چې دغه میکروب ولري میکروب د بروسلوسیس او هغه حیوان شو د او یا غوخه کاسوګي شو د خوري او یا غوخه کې یاد هغه پالنه کوي او یا لبنیات استعمالي دغه چرم دغه بروسلوسیس میکروب په هغه کې موجوده بنا د اشخاص پر افتکیږي خصوصا هغه خلک چې په لری پروتو کلیوالو منطقو کې دي او یا په خار د نن دي او د حیوانات سره په تماس کې دي او یا هم په تماس کې نه دي خو قصاب دي هغه خود ته زمنګ وزارت زراعت چې دومره زیات فوق لاده فعال هم نه دي چې الته په کوم دي چې تاریخ خرچيږي الته ډاکټرانو لري الته دغه سروي معاینه کړی چې آیا د کوم مرز لري کنه لري چې کوم مرز نه لري هغه باید جامع ته تطبیق شي. دا نشي کولای چې نو نشي کولای نو په دغه اساس باندې چې دغه حیواناتو هغه غوښه سره خامې غوښه سره په تماس کې په تماس کې شي هغه نه هم انتقال کیږي د دې شوډون هم انتقال کیږي او همدارنګه د دې د مستونه د کوچونه د ټولنه انتقال صورت نشي او د دې نه علاوه هغه الته کوم کور چې کوم ځایونه کې چې د خلک د سرویساتي هغه سره په تماس کې اوسيږي غواله شي اکثرا مندي خويندې دی ویل زیات ترام چې اخذي اخذي په دې خاطر باندې زیات ترام پیښته کیږي چې دوی ګوره دا ماسته جوړی هغه به شار به شودر لوشي د اشپزۍ سره تماس کوي. نو په همدې خاطر دا چې اکثرا زمونږه طبقه اوناس کې د ډیر زیات په حیواني مورقه باندې اختکیږي. بلې هو تداوی لري اما د تداوی نوراندې کوي اول په تداوی راشو نو د تداوی نوراندې ډیره زیاته مهمه خبره ده دا چې کوم دي کې د حیواني مورقه په چا کې ولید راشو هغه په کور کې حیوانات لري دوی دغه حیوانات بوزي هغه کوم دي کې چې د حیواناتو وترنران چې هغه ته وترنر ویل کیږي یا د حیواناتو ډاکټر په غیبه باندې معاینه شي ترڅو کچیر دا شی موجوده چې هغه حیوان ته دوي شي ترڅو هغه منبی د منځلار شي او کچیر یو شخص پیښ تبین به پاغي صورت کې د دې خبره تداوی ده چې هغه تداوی چې تقریبا شپږ هفتې یا دوه څلوېښت ورځې دوام کوي چې په هغې کې مختلف رژیمونه دي د دوا چې یو رژیم یې په خپله ریفامپین دی او ډوکسیسکلین دی چې د دوه څلوېښتو ورځو دپاره او یا د شپږو هفتو دپاره ورکول کېږي او د دې تداوی صورت نیسي. د دې د سوال دویمې برخې ته چې راشو چې هغه د توبرکلوز برخه وه، د توبرکلوز په برخه کې د توبرکلوز په برخه کې ډېره زیاته مهمه خبره دا ده چې د اول د مریض سره چلند زمونږ جامع داسې ډېره زیاته وروسته پاتې ده چې کله مونږ د توبرکلوز نوم اورو او یا یو کور کې چې یو څوک توبرکلوز وي نو دا کور ترېنه نفرت کوي، کرکه ترېنه کوي او لرې ترېنه تښتي او حتی که یو بل لرې خپلوان یې خبر شي نو هغوی دا پلانکي کور ته مځئ چې هلته هغه سړی توبرکلوز دی چې تاسو توبرکلوز نیسي، هغې ته یو نوی احساس د کمتري پیدا کېږي دغه مریض ته، حتی د دې دغه تشویش او دغه حتی د دې سبب کېږي چې د ژور خفګان سبب یا د ډیپریشن سبب شي. نو که چیرې یو کس په توبرکلوز باندې په یو کورنۍ کې اخته و، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه وروسته پاتې هېوادونو کې اکثرا عامه پوهاوی ډېر زیات نشته او تعلیم هم نشته، دوی دغه خپل حفظ دغه خپل ځان چې دی وقایه کوي. نه، وقایه په دې معنی خو دا چې دی باید ماسک واچي تر څو د کورنۍ نور غړي هغه په امان کې وساتل شي. خو بدبختانه چې موږ مسلمانان نیو او په مسلمانۍ کې چې دی شک نشته، خو دلته ځینې احادیث دي په هغې باندې عمل نه کوو چې هغه حدیث دا دي چې المسلمو من سلم المسلمون من لسانی و یده، مسلمان هغه دی چې د هغې د ژبې لاس نه او خولې نه بل مسلمان په امان کې پاتې شي. نو ته دا خپله خوله خو دې پټه ساته که نه، نو چې کله پټې نه ساتې تر ټوخی وکې پنجه وکې هغه ته ورځي، یا هم کله داسې کېږي چې دغه توبرکلوز ناروغ چې کوم دی دا ټوخي سره بلغم اچي، نو دغه بلغم چې ورسره راوځي دا په ازاده فضا کې
بله
په ازاده فضا کې په لار کې رواني توکیه چې دا بیا کله وچي دا د هوا په واسطه یو ځینه بل ته په اوبو کې یا په غذایي موادو کې کېناستل هغه نور غړدي کېږي. او د دې توبرکلوز دوا هم څه دی چې په کلینیکونو کې شته دی، د خپل میعاد وي شپږ میاشتې اته میاشتې یو کال، او که چیرې مقاوم شي توبرکلوز بیا د هغې موده لوړېږي. او کله کله هم دغه خلک چې کوم دی دغه توبرکلوز دوا په صحیح ډول سره نه استعمالوي چې بنا ان مقاومت ایجادېږي چې د هغې حیات دپاره او همدارنګه د هغې د کورنۍ د نورو غړو د ژوند دپاره دا فوق العاده خطرناک ثابتېدای شي. نو موږ په کار دا دی چې هغه کس توبرکلوز
بله ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب، دا چې وخت کم ده نور ډاکټر صاحب هم په تمه دي، مننه کوم ډاکټر صاحب. صفه تاسو راته وی چې توبرکلوز او بخیه البته دغه شیرین ناروغ بیرته راګرځېدلی شي کله چې وقایم وشي، تداوی وشي، واکسین وشي؟
په یو منطقه کې واکسین شوی وشي او دوباره سهان د مکشوي وشي، نو طبابت اجازه ورکړي ده چې هغه ماشومان ته چې د شیری یا چچک باسي دوباره هم ورته واکسین تطبیق شي. البته که سهه اندېمي شوي واوسي، که چېرته واکسین تطبیق شوی واوسي، هیڅ سوه تشویش د دې ماشوم لپاره یا هیڅ سوه خطر د دې ماشوم لپاره نشته ده چې دا په شیر یا په چچک باندې واقع شي. صرف هغه ماشومان چې هغه او یو څه د یادولو وړ ده چې هغه ماشومانو چې د شیری دغه دوره تېره کړې واوسي هغه دوباره بیا نه مساب کیږي. که چېرته بیا هم ساحه اندېمي کشي او یا شیری په دې منطقه کې سرایت وکړي، نو هغه ماشومانو چې یو ځل خپله دوره تېره کړې وي په عمر کې بل ځل په شیری باندې نه مساب کیږي. او ډېری وخت لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحبانو هم په دې موضوع باندې بحث وکړ، اشاره یې ورته وکړه، زمونږ ډېری تاکید په کورنۍ باندې همدا دی چې باید واکسین په خپل وخت باندې تطبیق شي، عامه زینتونه جوړ شي، د دولت سکتور نه سی سکتور نه مغوښتنه همدا ده چې خپل دغه د واکسیناسیونو ټیمونه ډېر کړي او هغه لرې پرتو سیمو ته چې خدمات نه لري او یا هم سی مراکز لرې ترې پاتې شوي دي او په دغه امراض اعتراف او ارقام هم لوړ تللي په هغه منطقو کې، نو باید د هر څه اجر باید د واکسینو خدمتونه ورته مهیا شي او ټیمونه ورته ولېږل شي. او بل دغه چې ډېره مهمه خبره ده دا چې موږ خوځواکۍ ته د خبره د مرزونو مور ویل شو، ډېر هغه ماشومان چې دغه مافیز ضعیف ووسی، خوارځواک ووسی، وزن کم ووسی او هیموګلوبین کم ووسی، ډېر وخت دغه ماشومان ډېر زر دغه امراض او دغه ویروسونو ښکار کېدلی شي. چې بل غوښتنه مو هم دا ده چې باید په لاره په توسي مو کې چې هغه خوارځواک ماشومان چې غیر غذایي توکو ته ضرورت لري او یا هم دغه ویروسو په مقابل کې دوی تنبیه کېدلی شي او مافیز پورته تللی شي، نو باید دغه غذایی توکي او دا خواړه ورته مایا چې تر څو زمونږ
ډېر زیاته مننه ژوندوی سي احمد سي پرسوي چې تاسو نظر مخنه څنګه کولای شي چې په افغانستان کې خلک د شری ناروغي په ډېر جديت سره او په ډېر لکه مخ کې تدوي شي مننه
د نظافت مراد کولای شي دوی انداز کې چې یو څوک په شری ناروغي باندې اخته کی یغه د جدا وساتلې شي د نور ماشومان سره یو ځای نه سم دی هغه ماشومان هغه سره دی یو ځای خواړه نه ورته ورکې دغه په خوراک کې کوم کاشوغه چې موږ شای استفاده کوي هغه د دوی ته نه استفاده کوي او بل خبردار چې د دې لپاره د قوی غذاګانې کوم غذاګانې چې هغه کې موږ ویل چې هغه کې پروتینونه موجود دي هغه کې خو غذاګانې دي هر څومره ښه خواړه چې د دنیا وځيږي هغه ورته ورکول شي پریزونه دي نه پی کوي په دغه باندې او درې خبردار چې د ماشومان ته د دوی د کورنۍ کې که سابل لري که هر څه لري د هغه نه د هیڅ دریغ نه پکې هغه ورته ورته او دا د شی واکسینونو د هیڅ دوره کې د دوی خپل ماشوم دی واکسین نه به واکسینه کوي نه واکسین دی په خپل وخت باندې ورته ورکی نو ان شاء الله چې په دې سره به د دوی ماشومان د همیشه لپاره تندرو سالم او د ټولنې خدمتګار به وي
ډیر زیاته مننه مننه ژوندۍ سي ډاکټر صاحب د خبرونه کې موږ سره برخه اخیسته و درون اوریدونکو په خبرونه کې را سره د داخله ناروغ متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق زاده د داخله ناروغ متخصص ډاکټر صاحب کمین صفای او تر څنګ د داخله ناروغ ډاکټر عبدالحق عبدالرزاق احمدزی چې موږ سره په خبرونه کې برخه اخیسته تر بیا چې تاسو درنه حضور تاسو ریګم پلی اعلان سپارم خو وخت
گیتاره که خیالم افتاده جالک زده آمدی رو گهانی دست و پا چشد دلم نگو که زود میروی تو تفارچه شد دلم بدی گیتارم بیا بینشین دمی رو برو سرود تر میخوانم خوشت نیام
عاشقم نامم رو میگردانم